څلور بجې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړی چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یولس ښځینه ولیدې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ښځې له تیرې یوې اونۍ راپدې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیرې کړي دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر رابط کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبري وکړي. شاغلي عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لری کولو هم خبري وشوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د برید پر مهال لشتر لشه ډیر شتنه وشل شوی او تر سلو ډیر ټپیان شوی دي. دا حمله داسې مهال شوی ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وین ډیرلین، د اروپایي کمیسیون جک پوری ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دېرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل لنیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکار شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهیر سره شریک کړي.
د یوې ورځې بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې شي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې شي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپل موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپل یو شمېر کارکونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوی د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد را لیږد هم سخت شوه دی. جزئیات په راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدل دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښایي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% د فعالیت لویدلی دي. خالد احمد کوهستانه له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت لکه کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې شوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دي.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 240% په موقتی ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغه ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط سه او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل سول، د روغتونونو کارونه کم سول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروې شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څیړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پیژندل نه دي، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره خو زرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوختیا دی به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته وایي وي. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروفه او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شوي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک بیکاره.
بهیر صاحب، یعنی وبخښه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسله د دې داخله لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه ونه کړه، په دې معنا چې به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود دنم چون تقاضا نشته، سطح خرید چیز تقاضا نه که داغه پا کار بارم تاثیر رو که داغه پا کار بارم تاثیر رو که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمایه چه ده آقا هم دلاسه ورکی.
دلتا دغه کارگر چه کاری للاسه ورکرده ده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځې د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر د کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید دی لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي چې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخ کې په خاله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو د ویناستې لستېجا د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغه انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته دی ولس انجونو او ښځو د نویل کېدو راپورونه خبر رسول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تیرې جمعې راهیسې تر پرون پنځشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوې. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دوله پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې نه ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مکړیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزې خزي نیولې وي او ځینې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کوردننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوې وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راوخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلبن شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانیستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنځمې په ورځ 4,864 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار ازوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ مو د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر ده چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر 10 کسان پکې وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. دغه تمځي دی چې د اورګاډي تمځي دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني سپټولس شپږنیو په ټول افغانستان کې ورې د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورمه بجو وروسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو. دا پیغامونه افغانستان ته ځانګړي شوی دي. خوس د پاکستان په اړه پیغامونه لرو خو د پاکستان تازه حالات د دې چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم د پریکړې غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ډنګې دوه غشتنې د اکشن بی پورس کړې و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخانی متقاعد جنرال په مشه پارلمان ته واستوي او د هغو اداو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي دا یو نړیواله توتیه ده چې عمران خان له واکه لري کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
زمانه مالا ودین ترلې زه خدای دې فیصله باندې کته ایران ما دا څنګه فیصله ده. کچيري دا ډیپټي سپیکر یا وزیر اعظم داین سره خلاف ورزي کړې ده یا داین مخله پرزي کار کړې دي. نن چې کم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدای مجرمان دي نو مجرم د چ باید سزا مرکول سي گرفتاری مو سي.
امل خان کاکړ د کښلاخ دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په حواله شکم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بهلې د پاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ د لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فول مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک کې به د دې فیصله سی واقعي جمهوریت نافذ شي او را بس ګوره. د خان صاحب کم تحریک سیو تحریک انصاف د انصاف په نامه شروع کړی و. د دوه لوی خبره دا و چې زب په د ملک کې کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې د پردین ترند دا سپریم کورٹ کوم فیصله وکړل نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کیم ته معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه به وجود چې کورٹ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب به ایم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده. مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار پلاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا یې موږ نورته نه شو خان صاحب کوم پیسې وکم موږ هغه خان صاحب پیسې ته نه شو. قاسم سوري چې کوم عین پیسې چې وکه داین پلیاس باندې هغه ش پیسې وکه.
په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه به چې د پاکستان د ستري محکمې د پرونې پریکړه په ارتباط کوله. د پاکستان ستري محکمې پرونه پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګنشمیر موټر چلوونکو وسیدونکو د سالنګ دلارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکو او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لارې د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینی وخت باروړونکو موټرونو د بینسمۍ لامل خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لارې کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکو او وسیدونکو شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوې او پر سړک اند قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کابل دوی تر پلازمینه کابل پورې 15 ساعته مزل پاتې ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکو پرویز خان چې له 15 کالو راځي د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاو یې ازادي راډیو ته وویل.
مګر شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې تیر ډایرکټ پوسټ بیا دره لار ده چې بند نه ده، لس ساعته لس نیم ساعته دوه ساعته لګیږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه ده، بخې دار نه معلومیږي چې لار کوم دی. پوسې موږ کرنکس لګیږي، کرنکس لګیږي پوسې موږ ګیر باکس ماشین موږ د سره د سي بازار وي د لارې سره چې بخې سل بيسال وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي، د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور را تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورور، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازا شیشنه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رالا خراب است، 5 ساعت 6 ساعت الا 7 ساعت درابندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساعتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی، باید ده لار جوڑ شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېته کلن عبدالله له وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې اته نه ولایت وصل کېږي، دې کې ډېر ځان ده بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نه شي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت ویان مولوي حمیدالله مصبا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټو وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې لامل یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وسلو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې یا 360 کانتینر د اوریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بو ایشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پات کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبری او نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بیوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بیوزله خلکو بو ویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار رئیس مولوی احمد آزاد راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته ایوای و بوجۍ وریجې ویشلی.
ځنن مونږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیاو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1410 بورې هغه وریجې ورکړي او دا موږ غالبا نن 1500 مانسکي کورنیو ته ورسېدل ځکه چې 1500 موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې روله لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا موږ سروې کړی وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ریزرو غلی هم بیا سروې کړی دي یو ته موږ ورسوله او په طرف ولسوالۍ یو کې مونږ هم داخل ته پروګرام لرو. شل علماء سپینګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مدي هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګيرو او لسوال دی نظر لوندي هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیر په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وو ویشل شي. هغه کسان چې مرسته ترلاسه کړه خوخواله ویلي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیر شوې دي. د خوز مرکز اړوند ورغې کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله چې کوم ودی و د مرسته وسه شوی وي. اینده وکه میک دا ورسه د کډار ژاوی میک ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګیز نو ګبره ګډې چلو دای دروا اکسد پانه نه کې ګدان وس الحمدلله میک ټلیفوني نه وکړه میک ذاتي وکړه میک خو خدمات وکړه دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته بجې هغه ته لوړو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه باره مجرینو مې هغه ته لوړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالبې چې درته کېنی بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو مې لارګای دی اوس وکړم کریم پور کړی والا شل رو پکې لاس رو پکې سپوتی دي شه نور والا یوان څه والا
چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 320 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک که تاسو واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بود. تاسو اورېدلې دي هندستان عبدالکلام اې چې کزوم ارسلام کله ما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه چې یوه ورځ هندستان شاته دي. پرمیل رادیو واره ده چې افغانستان مکتبونه چې بندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کندې ته واچول لطفا لږ غور وکړئ لږ سوچ وکړئ. وسلام.
کندهار والی سار کنیوالی دا پیغام مستو مزادي رادیو ته زما نوم عبدالله دی. زما یې بینو پیسې دا اوس روژه هم رالله ما بینو پیسې نور کوي روژه ده خلک به مجبور یې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولی. محترمه زمونږ غږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې به ځي دا ډېر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حل لاره پیدا شي مننه.
میدان وردګ ولایت جهاتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کړي د امارات مسؤلینو څخه دا هیله کومه د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې را درومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نه ټولې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مرات مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو دمګړي خبرونه د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا شوی ده طالبان په بامیان کې ولس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د شزنی لتیری وی اونې راپورې خو په دې تور نیول شوی دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د وی غونډې بنرونه سری کړي دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې لدی ورسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزه ورکړي. د خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحه علي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د شوونیز بهیر پراختیا خبرې وکړې. شغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبرې وشوې. د اوکران پرتیش کنن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لشترلشه ډیر شتنه وشل شي او ترسلو ډیر ټپيان شي دي. د حمله داس مهال شوی ده چې د اروپای ټولنې درې مشان د اروپای کمیسون رئیس اورزلا اون ډرلین د اروپای کمیسون جک پوری ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا سټری اسم ادوارد هګر په دې جګړه کې د اوکران تم لاټر په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنی ویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځای ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نور خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلې دي او په دې ځای کې تر دې شو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپيان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بي پورس کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 109 روپیه تر رسیدلې ده. د پدغه هیواد کې د ډالرو بي ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شونونکو ادارې د روپیه د ارزښت په لیدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بي ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغه ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه ورست راځي. خو پایل ساسو له پیغامونه کوو.
د لغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدل تپکین کې دا کونه ټولګي کیږي. د ملکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکینو سګنلې کې بیا چوم لیکي بیا تا نور پښتنه نسته د مغه شنو لا چې په سلا چې د کومو کونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کیم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچو خوشو کوي یاتي خلک خپل بچو خاصه یاتي کومه کومه شرایطی د ملک سره کی ملک خپل خپلوان سره کی د دینه خپل خپلوان سره کی د ملک پوجره کې کینی مګ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کی لندن نه کومه کومه کی د شهر مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کی آیا یو څوک رولي یا آیا ته څوک چې پښتنه وکړي ورور سره باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت خبری کوم دا کوم مش راجی دا په افغانستان کې خو ډېر ویلي انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کوم مش جی دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شوشي یا د خلک یې د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مساله مخزمات سره دی دا د رضا لپاره او رسې د آغاز ما خپل خلاص چې څوک ویلي حریان به ولاړ شي د کندهار ولایت ته جوفا صاحب ته ورغلم ما زدا چې دلېم د ماوین راتوول او استاد مرګري د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکراو موږ وسا سره مرسته کړې چې هغه ته ورنه ما هغه راتوول او په دې کې زه د کې زم نو ته ونه تخفل ورته دا چې ورنه کړو د کندار وته مختور لم چې په شم دا ورنه هغه ته ورته دا غل ناس ذکراو استاد سره بمرسته وکړو هغه ما ته ناس ذکر نه کوي زدا چې له دلې ما چې حتا چې ما هم خپل حراتي او مشر یو طالب ویني خو له بده وای چې دا طالب له دلې دی نو زه هغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي د دې فخر له دلې ما دې ته دا خواهش کوم انا فاس ټول اسلامي امارات وساتي انا فاس افغانستان پر قرار ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ولی دلته د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشت دي کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دي کار یې کمزورې کې په کورو په داسې څه ځای شو کار کوي نو دا غمو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جوړ رسیږي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده علمن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبره در سره کوم دلته علمن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کړه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبر کوم دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د وروره په خوا بدنیا کې یو مالود ته یا یو شی ته اته زره امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتې یا په څلور میاشتو کې اته زره یا اوه زره روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یې هغه لپاره نن سبا لاسی د دې نسته څه خطر ته کیدا چې څوک معلوم یا یو څوک کس چې څه وی د کور دغه بنو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي
السلام علیکم تاسو ته د نورو ولایت زه محمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې چې کارت مننن نه درلودي ما یو بل سړی مستر سره وکړ زست چې ډیر ډیر خوش کوم نه نوالې ما او ستاسو وڅ چې ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې ستاسو ځات به واورم دا ارمان ما درلودي زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کارت کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي نشرات چې دا نه سره تر ځه چې مونږ نن به خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدی راځي ټول همکاران او ریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکاره نشته د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس نور جنگ ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر څو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زه عبد القدوس د کابل کمپنی څخه سر واړې کیم ورور طالبان د امر کراچۍ د ډالر کله وځي دا غو بدل کې مته او کار روزګار پیدا کې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کوي نه لري نه بل شي لري نو په دې اټله
مسلم باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان دې بېرته راتاغلی ولا چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې راوسې یو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیانې کرامتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونو زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د دې روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لېږي، داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
بلې ها، السلام علیکم. زه دا موبایل هم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې د زما د طالبان اور نه صدا هېله چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ فخر دی. تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوزو سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي، موږ څه غلط غلط کارونه کړی وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې وروره موږ ولې موږ سره ولې دا څه کېږي د کندهار شوزو ګرځې په ما بسو کې ناسې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي، مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه کول کې شي وای تاسو دا سی او اس کارونه کوي ولې دا کیږي. موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دې خپلت نظر دی موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم. زوزی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنی جنګیږم، د هیڅ د خوب په پوړنی نه جنګیږي. دی که د خوب په پوړنی جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. تر اوسه د کندهار قومنداني وګوره ټوله د ډاکټرانو وایي انجینرانو ډکه ده وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. تر اوسه دوی ته کونډانې چې وار چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان جاړي موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دي اوپا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او ستاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه جاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي دي سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو. موږ بېس اشرف غني بابا غواړو دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پورې ورسوي. د خدای په یاد موږ د کوري پاسیب ادارې نه سر ټکاو تر اوسه شیخ خواته واده زوبل پوښتنه وکړه په هر واده کې زر زر سکان کېږي د دوکانونو دي چې دروازې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي پنځوس روپۍ در نه غواړي وایي روکه کوچیانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي د پیرو په ریاست کې اخته کېږي په محکمه کې اخته کېږي په پنځوس پنځوس روکه درېیم څلورم واده هر کومندان صاحب کوي اسرائیل په سل سل لکه رایول کېږي زموږ چې په سل سل لکه رایول کېږي غچ کېږي. د خدای په لحاظ خلک په وچې کاله پورې اریان دي د زابل پوښتنه وکړي وسلام.
بلې السلام علیکم. زه اسما هیواله یم د کندهار ښار څخه. ما د هغه طالبانو ورونو څخه دغه هیله وښایسي چې دوی به رسنۍ بندې کړي به نجونې د مکتبو څخه بندې کړي ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کښې څومره مترګان کړي د هغو مخه ونیول وکړي د هغو ملاتړ وکړي ښکاروی وځروي د بدو بدو لارو سره وګرځي دا هېڅ معنا نه لري چې رسنۍ بندې کړي
او ترکان هم دینو هم دا مکتب همونی که ولی کما گناه کرو کم دیار دیم پسکول دا کم دیار دیم پسکول دا اغرد من مخترا ولی پسکنم زکر دا سولی سوکی دا غد زیلم دیشی کسیز مشتر کوی دا ایت ما نانا لازم تا جیک تستسیغل زیر اغرم رسی پر عجب تا تختا کوی مجاغ نادی کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای د خلکو د نزکو د غصب سو نزکو د خلکو